چنار بیان کما
ها.
او داستان خو هم په وې حساب ځکه نه ده چې د چنار شتنو واقعیت دی. آیا د فیچر لپاره که د دې چنار یو قسم مازی یو قسم د ماشومتوب خاطرې اوسني عکسونه یې اوس څوک ورځي څوک نه ورځي، له سیوري استفاده کیږي نه کیږي، آیا په برو څانګو کې اوس هم ځالي که نه یي، دغسې یو شی که لیکمه، آیا د فیچر نه باید استفاده وکم؟
او دا فیچر چې ده د هغه د موضوعاتو کړۍ یا دایرې ډېر زیات پراخه ده. یعنې چنار څه چې تر چنار په ډېرو کوچنیو مسایلو باندې لیکل کیږي، مګر دلته د فیچر لیکوال هغه مهارت په کار ده. فیچر لیکوال باید هغه تخلیقي وړتیا ولري چې دا مسایل راوسپړي. مثلا د همدغه چنار په اړه باید هغه لومړني معلومات راټول کړي، مثلا دا چنار څه وخت کرل سوی، چا کرلی ده، دلته اصلا په کومه موخه دا کرل سوی و، څومره کلونه پیا وختي دي، او دلته کېدای سي ځینو مشهورو کسانو لکه تاسو چې یادونه کړل د هغو خاطرې په دې چنار پورې تړلې وي، یا کېدای سي ځینې نور مسایل وي. کېدای سي تر دې چنار لاندې یو مهال د ځینو ولسونو یا د ځینو خلکو ډېرې مهمې شخړې تر لاندې اوارې سوي وي، او جرګې سوي وي، یا دغسې ځینې نور مهم مسایل چې تر دغه چنار پورې تړلې وي. ممکن دغسې مسایل وي، یا ممکن چنار وڅېړي، چنار د کرنې له کارپوهانو سره وڅېړي چې چنار مثلا څه ګټه لري، مونږ ته مثلا د هوا پاکوالي کې رول څومره ده، یا نورې کومې هغه مسایل دي چې خلکو ته روښانه دي. البته که دا یو ځای هغه سولیدلي معلومات راوړي، دا طبعا که فیچر وي خو مګر خلکو ته په زړه پورې فیچر نه ده، مګر همدغه لیکوال څوک چې غواړي په دې اړه لیکنې وکړي، دا باید د همدغه چنار په اړه هغه اړخونه چې خلکو ته په زړه پورې وي ورته معلوم هم نه وي تر اوسه، او کله چې لولي خوند ځینې واخلي، دغسې اړخونه پکې راوسپړي.
ځینې خلک د افغانستان په مطبوعاتو نیوکه کوي چې دوی صرف خبرونه راخلي. البته که جنگ نو جنگ خو خبر دی، خو دوی ممکن وای صرف همدا د جنگونو خبرونه راواخلي، ځکه چې اعداد او ارقام په اسانه پیدا کیږي او کوم نور ډېر زحمت نه غواړي، خو ژوند تر خبرونو ډېر وسیع دی. دوی اعتراض کوي چې دلته ډېر دلچسپ شیان نشته په افغاني مطبوعاتو کې چې خلکو ته هم ژوند برزده کړي او هم خوند ځینې واخلي. ژوند ته ډېر وسیع دی. څه فکر کوي که فیچر لیکنې ته توجه ډېر سي په افغاني مطبوعاتو کې، دا به د ژوند له لارښوونې سره، د کلچر له غنا سره، او د مطبوعاتو له غوړېدو سره واقعا ډېره مرسته وکړي؟
او طبعا چې دا به د ژورنالیزم په غوړېدا کې او د خلکو په بوختولو کې، بل دا چې ژورنالیزم به یو ډول ولس ته ورننوځي، ولس شموله به شي، یوازې له جنګونو له خبرونو له دې مسایلو به راوځي. مثلا دا اوس که په اطراف کې تاسو یو چانه پوښتنه وکړي چې په خبرونو کې څه شی و، که کومه شپه د جنګونو یا د مرګونو په اړه څه شی نه وي اورېدلی، درته وایي څه شی نه، ځکه چې ده په کلونو همدغه اورېدلی دي. زمونږ ژورنالیستان یا خبریالان چې دي یوازې د جنګونو یا د مرګونو په خبرونو پسې سوي دي، او خلک فکر کوي چې همدغه یوازې همدغه خبر دي، نور خبر نه دي. یو بدبختي چې مونږ یې لرو هغه دا ده چې مونږ ډېر زیات لټ خلک یو، او خبر چې ده دا په اصطلاح هغه تیار خواړه دي. مثلا یو پېښه کېږي، ورځي هلته خلک غږوي او شاید پخپله یې ګوري راځي،
دا په حقیقت کې ستا خبره تیار خواړه دي او بس.
نو دا هماغه پلټي باندې دلالت کوي چې مونږ یو څه نارسمن یو، مونږ خپل هغه مسلک سره د کار تر بریده مینه نه لرو، کنه یو ډول د مجبوریت په اساس مخ ته بیایو، مګر هغه کاري مینه ډېره زیاته مهمه ده. مثلا دغه کتاب چې ما ژباړه، په دې کې د ریاض بټالوي په نوم یو څوک و، هغه په ریلوې باندې یو بورډ لګېدلی ده د ایمرجنسي ګیټ په نامه سره. نو هغه وایي چې زه کله لاړم غوښتل مې په دې باندې فیچر ولیکم، اتلس ځله وایي زه بندي سوم او اتلس ځله بیرته په ضمانت خلاص سومه، او همدغه دا د ریلوې کسان چې دي دوی ته نیولی. وګورئ له بعده مرغه یو افغان ژورنالیست له خپل مسلک سره دومره مینه نه لري، یا دومره سخته نه ګالي، حتی یو ځل دوه ځله چا توندې خبرې ورته وکړي نور بیخي په هغه لورې نه ورځي. بل کړاو باید یو لیکوال یا ژورنالیست وګوري. مثلا دلته د یو امریکایي لیکوال نظر د فیچر لیکلو په اړه، هغه وایي چې تر ټولو مهم شی دا ده د فیچر لیکوال لپاره تر ټولو کامیابه تجربه ده چې شیان خپله تجربه کوي. مثلا غواړي چې د ډرایوري په اړه یو فیچر ولیکي، خپله ډرایوري وکړي، یا د هوټل په اړه یو فیچر لیکي، لاړ سي هوټل کې درې ورځې شاګردي وکړي تر څو ټول مسایل درته روښانه سي.
احمد ځای صاحب، په دې کتاب کې د فیچر لیکنې په کتاب کې ځینې مثالونه هم شته د فیچرونو. فرضاً یو فیچر دی د یوې انجلۍ په باره کې، د دې انجلۍ پلار بندي کیږي په یو بل مملکت کې، جنګي قیدی دی، بیا دا انجلۍ په پلار پسې زړه اچوي او بیخي مرګ حاله کیږي، بیا کورنۍ هڅه کوي بیا هغه بل مملکت چې دی د انجلۍ پلار را خوشي کوي. خو مخکې تر دې چې دغه پلار کور ته راسي، انجلی مرقرسی شي وفاتی شي په دې باندې یو فیچر دی یو مثال ورکړی سوی دی دا چې څه دلته وینم ممکن اویا اتیا کلمې یو لس دولس جملې دي فیچر ډېر لنډی دی همسیه
او دا یو ډول خبری فیچر ده او خبری فیچرونه طبعا تر نورو فیچرونو مثلا فیچرونه ګڼ ډولونه مثلا
خبری لنډ
او خبری لنډ وي لکه څنګه چې خبر لنډ همداسې خبری فیچر لنډ وي مثلا ساینسي فیچرونه بیا تر دې اوږده وي یا شخصي فیچرونه چې د یو چا په ژوند لیکل کېږي یا سیاسي فیچرونه یا دا بیانې یا تشریحي فیچرونه مثلا ځینې موضوعات دي غواړي خلکو ته روښانه کړي هغه بیا اوږده وي
په دا داسې شروع کېږي دغه فیچر د دې نجلۍ هغې خپل تنکی ځان د پلار خوشي کېدو ته نصرانه کړ پلار پلار نارې وهلې د هغې دې نارو زړونه ولړزول سینې یې وچیرلې د تیږو زړونو ویلې شول بالاخره د هغې د پلار د خوشي کېدو وخت راورسېد دا خو د هند براعظمګۍ د فیچرونو یو بېلګه وه دا یې شروع وه البته څه فکر کوې په اصطلاح شاعري پکې ډېره نه وه عاطفي جنبه پکې ډېره نه وله یعنی زه فکر کوم په یو ښه خبري فیچر کې هم که مطلب ډېر وي که حرکت ډېر وي که واقعه ډېره وي هغه به بهتره وي دلته چې مثالونه ورکړي دي اکثره ډېر زیات دی قسم له قوي عاطفي ډک نثر ده په دې کې تاسې څه ویل غواړئ
ولا دلته مسله ده غضنفر څه دا موضوع چې ده دردونکې موضوع ده نو دلته لیکوال هم لوستونکي دې ته اڅولي دي چې د نجلۍ سره یو ډول خواخوږي وښي د هغې په هغه حال ورحمېږي مګر دا دغه د پیلامې یا لیډ برخه د فیچر ده دا موږ بېلابېل ډولونه راوړلستو کې داسې د پوښتنې په ډول وي کېدای شي بیانیه وي کېدای شي دغسې هغه عاطفي اړخ پکې قوي وي دا هغه د لیکوال په سبک پورې بې اړه لري چې دا څنګه راوړي
د افغانستان په مطبوعاتو کې دغه یو حالت ویني چې دغه ژانر ورځ په ورځ غوړیږي دغه یو څه ویني کنه څه تبصره کوي چې د فیچر لیکنې آینده څنګه ده په دې وطن کې
ولا اوس یو څه هغه شوي دي دا موضوع په د پوهنتون په نصاب کې شامل شوی دا ډېر ښه خبره ده فیچر لیکنه موضوع په پوهنتون کې شامل شوی ده هغوی د یو مضمون په توګه هغوی لولي نو دا له هغوی سره مرسته کوي بل ځینې څرکونه یې لګېدلي دي مثلا پژواک چې ده پژواک خبري اژانس هغوی ځینې فیچرونه لیکلي مګر دا چې څومره بریالي دي یا نه دي بریالي طبعا دا نوې تجربې دي کنه یعنی دا ښه ګام ده
باختر اژانس په دا کار نه کوو
اوهو
خدای نه اژانسونه کوي
او پژواک خبري اژانس دا کار کوي بل په ځینو شخصي بلاګونو کې معلومات مثلا د نجیب امیر په بلاګ کې ځینې فیچرونه شته دغه ډول ځینې هغه انفرادي سرکونه لګېدلې دي مګر کچیرته په پوهنتونونو کې یا په هغه د زده کړو په مرکزونو کې چلته خبري اعلان روزل کیږي د شته په موسینو نو هغه زبیم تر دې زیات وی کار به پوخوي
شغله وحید احمد زای ډېر ډېر مننه د فیچر لیکنی په باره کې لوجدو خبرو ورسته اوس د درې لنډو حکایتونو د اوریدو بلنه درکو چې وژما رشیدی الولی
مینا او دوستی اندیوالای پختنه وکړه سم او ستا توپیر په څه کې دی اندیوالای ورته وویل زه وګړی په یو سلام باندې سره بلدوم خو ته یې په یو نظر باندې بلدا چی یو دروغ وویل شي او زه اندیوالان سره بیل کړم خو هغه څه چې ته ور باندې مینان بیلوي هغه یوازې مرګ دی او دنګر د شلمی پیړۍ نامتو لیکوال برنارد شا ته چې ډیر ډنګر و په یوه میلمستیا کې یوه ډیر چاغ سړي وویل، ستا په لیدو هر وخت ګمان کوم چې په اروپا کې کښتۍ راغلی ده. برنارد شا سمدستي ځواب ورکړ، هو زه هم چې کله تا وینم ګمان کوم چې د دې کښتۍ سبب ته یې. بودا چه ورگاڈی تا خود یو بوتی لبخی خطا شو او ورگاڈی حرکت وکر. نورو مسافرو افسوس وکو او بودا بات بوت هم لاند خطا کر وی ویل. پا اوگ دا عمر که می ورو ورو دستکرل چه حقوی چه لزان سر یو بوت ساتی نزان خوش علاولیشی نبل.
تیری اونه د ازادي راډیوي مجلې د بشار د فکر او فرهنګ د سرلارو په لړۍ کې استاد نجیب منلی د نامتو فیلسوف ارسطو د ژوند په باره کې خبرې وکړې. دا ځل د ارسطو په آثارو او تحقیقاتو باندې رڼا اچوي. د راتلونکې اونۍ په خپرونه کې به د ارسطو د فکر د اغیزو په اړه خبرې واورئ. استاد منلی وایي،
که راشو د ارسطو تعلیماتو ته په عمومي ډول باندې، نو د دې غټ انقلاب دا دی چې د دنه مخکې پوهه په درې برخو ویشل شوې وه. فلسفي پوهه البته، یو برخه یې منطق وه، دویم برخه یې طبیعت وه، او درېیم برخه یې اخلاقیات وه. ده په دې کې یو تنظیم راواسته. د یوې خوانه فلسفه په دوه برخو ویشله، چې یوه نظري فلسفه وه او بله عملي فلسفه. په نظري فلسفه کې طبیعت، ریاضیات او الهیات دا شامل دي، او په عملي فلسفه کې اقتصاد، مدني زده کړې، سیاست او خطابه یا د خبرو هنر شامل دي. همدار از دریمه برخه د هغه بالقوا امکاناتو زده کړه ده چې په هر څه کې شته، او که چیرې دغه استفاده وشي نو نوې پوهې، نوې تخلیقونه دغه پیدا کیږي. مثلا په ژبه کې بالقوا د دې امکان شته چې شعر دینه جوړ شي، خو که د شعر په هنر برابر شي نو هغه شعر جوړېدلی شي. یعنی دا توان پر ژبه کې شته، د ژبې دا توان باید زده شي ته څو شعر وویلی شي. یا همداسې د ټولنې په برخه کې په بالقوه ډول باندې په یو ماشوم کې دا ظرفیت شته دی چې دی تر وروزل شي، نو که د ماشوم د روزلو دپاره کار وشي د ماشوم نه سم سړی جوړیږي. دا د فلسفې درېیمه برخه ده. په علومو کې د بیا هم نظري علوم لري چې هغې ته اپیستمي وایي. د علتونو پوهه ده، دا ثبوت ته ضرورت لري، او ثبوت هغه څه ته وایي چې په هر شي کې یو ضرورت شته دی چې په بل شي واوړي، او دغه ضرورت د منطق د لارې، د استنتاج د لارې چې صغرا او کبرا ورته وایي، د هغې په مرسته باندې کیدلی شي چې په بل فعل علم باندې بدل شي. دویمه برخه یې عملي علوم دي چې د پراکسیس ورته وایي. عملي علوم هغه علوم دي چې په ژوند کې ورسره مخامخ کیږي، لکه فیزیک او بیولوژي او د حیوانات او علم هم داشان. او درېیمه برخه یې چې موږ کولی شو په تولیدي علومو ترجمه کړو، یعنی هغه علوم چې په یوه کړنه بدلیږي، یو بدلون راوستلی شي، چې هغې ته موږ اوس تخنیک وایو.
که څه هم د ده طبقه بندۍ د اوسنو خلکو لپاره ناشنا غوندې دي، خو په هغه وخت کې ګمان کوم ډېر لوی اهمیت په دې کې دی چې د علم ډلبندۍ ته په پخوانو خلکو کې تر ټولو ډېره توجه ده کړې ده، او جدي توجه اهمیت به شاید په دې کې
د اوسنیو خلکو لپاره ناشنا هم نه دي. موږ چې د فلسفې دا درې برخې وویل، زموږ ملان اوس هم د حکمت په نامه باندې همدغه شان پېژني. نظري حکمت دی او عملي حکمت دی، او په نظري حکمت کې الهیات دی او ریاضیات دی، او په عملي حکمت کې تدبیر منزل دی او سیاست مدینه دی او دغه شان. نو هماغه د ارسطو تقسیم بندي تر ډیره پورې لا تروسه هم د اعتبار ورده د منطق په برخه کې هم د اثر البته د نن په خپل د نه ورکړي د ارغنون په نامه یادېږي
یعنی د دې منطق د رسالو مجموعه ته چې یو نوم غرسه وي دی
هغه د ارغنون یا د ارغنون نوم دی
چې دا د نه دی ورکړي ورسته جوړ شوی دی دا نوم
تقریبا دوه پیړۍ ورسته ورکول شوی دی او په هغه کې د دې د فکر جوړولو میتودولوژي خکاره که یاد پوبل استرابان درستو منطق تینا جوری
بلکه دیده منطق دیلم پلار و معسس کنل کیشه استاد من علی
منطق دیده نمخی موجود و مگر دوار تا یو نظم ورکه
ده تدوین که
ده تدوین که نو دغه ارغنون پاسل که ده وسیله مانا ورکه ده کار ده آله مانا ورکه یعنی منطق دیده ده پار پخپل ذات که علم نده د نور و علوم د لاستراول د پاره د کار آلا ده او د ورته اصول ټاکی برخ ورته جوړه او د خصوصا د استنتاج په برخه کې ډیر زیات څوایي
استاد منله د ارستو منطق چې د بشر په فکر باندې ډیر اثر کړی دی او اوس هم هغه قیاسی منطق چې وایو په حقیقت کې ارستوی منطق دی د دې دغه استنتاج چې تاسو وایست یو کبرای یو صغرای یوه نتیجه دوه قضیه بلغونه یوه نتیجه راوزی سره لدی چې د فکر کولو لپاره د سم فکر کولو لپاره ډیر مهمه طریقه ده د ارسطو منطق خو په دې باندې ډیر بنیادی اعتراضونه هم کیږي وای ارسطو د فکر کولو داسې طریقې جوړ کړې چې د ابداع مخه پکې نیول کېده د نوې ابتکار مخه پکې نیول کېده داسې ویل کیږي چې د ارسطو د منطق جنجال په دې کې وو چې د اغه نتیجه اخلي چې هغه مخکې لا معلومه ده کچیرې دا معلومه ای چې انسان ناطق دی او دا هم معلومه ای چې سقراط انسان دی نو معلومه خبره ده چې سقراط ناطق دی دا خو پیشتر پیشه په حقیقت کې معلومه سوی ده دی په حقیقت کې نوې خبره نه کوي یو شی مخکې تر مخکې مني بیا دې منل سوي شي لپاره بیرته دلیل راوړي چې نو بنان منوي که په دې باندې هم یو څه رڼا واچوي
یو ستونزه دا ده چې د پرمختګ د پاره لارې نه لري هغه څه چې شته په هماغه باندې تکیه کوي او په بیولوژي کې هم د تحول ډېر ستر مخالف دی که څه هم د خپل تجربې په دې برخه کې شته دی چې د تحول ثبوت کوي له بل لوري د مشکل دا ده چې دغه میتود چې دی وړاندې کوي یو څه ستونزې لري مثلا که ووایو چې ټولې ونې په مني کې پاڼې غورځوي صبر یو ونه ده نو صبر په مني کې پاڼې غورځوي نو کله چې دې نتیجې ته ورسې بیا دې ته نه ګوري چې وایه واقعا صبر پاڼې غورځوي که نه یې غورځوي او د ده په علم کې ډېر ځله داسې څه راغلي دي چې حتی د ده د فوري تجربې نه هم لرې دي مثلا دی وایي چې د نارینه او د ښځې په خوله کې د غاښونو شمیر بیل دی نو اوس د هیڅ کله دا کوشش نه کړی سره دی چې د ټولو علومو پلار و او طبعا په طب باندې هم پوهېده هیڅ کله دا کوشش نه کړی چې د خپلې ښځې خولې ته وګوري او غاښونه یې وشمري چې څو غاښونه دي دی د منطق د لارې دې نتیجې ته رسېدلی دی چې د ښځې خوله وړه ده نو د هغې د خاطره باید د نارینه په نسبت باندې کمتر غاښونه ولري همدغه راز نور مسایل چې د وچ په وچه منلي دي سره له دې چې دی د طبیعت د یو مشاهد په حیث باندې په طبي علومو کې ډېر لوی لاس لري د ویل دی چې په هغه ځای کې چنن غر دی په خوا بحر وو ځکه چې د په غرونو کې د بحري حیواناتو اډوکې لیدلي وو یا بقایا لیدلي وو فوسیلونه دې لیدلي وو نو دې نتیجه ته رسېدلی وو چې هغه ځای کې چنن غر دی په خوا بحر وو مګر د دې نه دا د بدلون نتیجه نه اخلي دا فقط یو آني اوښتون نتیجه ته نه اخلي همداراز د حیواناتو په اړه چې د کوم معلومات ورکړي دي یو شمېر معلومات یې خپل معلومات دي دقیق معلومات دي مګر دغه ترڅنګ یې ځینې افسانوي معلومات هم په همدې ډله کې ور شامل کړي دي او د نوې علم د پاره لار نه ده پرانستې
د دې منطق له یوې خوا د بشر د فکر په کنټرولولو کې د فکر په دقیق کولو کې برخه واخیسته او له بلې خوا داسې ځولانی ور په پښو کړې چې د راتلونکو پرمختګونو مخه یې هم ممکن نیولې
تر یو حده د دې په اثر کې یو اثر مابعد طبیعت نومیږي زمونږ په وسنۍ بحثونو کې مابعد طبیعت یا ماورای طبیعت هغه څه ته وایو چې د افکارو او د عقایدو بحث سره زیات ارتباط لري دغه معنی شاید ارسطو په خوب کې هم نه ولیدلې په حقیقت کې د ارسطو اثر مونږ ته د ارسطو نه دی راپاتې وروسته دغه اثر د لیسې مشرانو تنظیم کړی دی او په دویمه میلاد مخکې پیړۍ کې د اندرونی خوس په نامه باندې د لیسې یو مشر و چې هغه د ارسطو د کتابونو یو تنظیم شوی نوملړ جوړ کړی او هغه سره تنظیم کړی دی. د ټول کتابونو په ترتیب راخیست په هماغه ترتیب چې د لیسې په کتابخانه کې ایښودل شوي وو او د طبیعت نه وروسته چې څه راخیستي وو هغه ټول سره یو ځای کړي وو او هغې ته یې میتافیزیک یعنې د فزیک نه وروسته علمونه نوم ورکړی وو. بیا نو دغه میتافیزیک په خپله په یو علم باندې بدل شو، په یو ډول جهان بینۍ باندې بدل شو او اوس موږ میتافیزیک په دې معنا پیژنو چې تر طبیعت نه ورخوا، یعنې د الهیاتو او د عقاید موضوع.
او دا مثال خپل راشي چې د تیرو هیرو زمانو له فکرونو سره، له علومو سره او له پیشو سره وروسته وروسته بیا څنګه چلند کیږي او څنګه تغیرات پکې راځي.
څنګه تغیرات پکې راځي.
آزادی رادیوي مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
حسی وای چې کله آدم خان د درخانی په مینه تومتی شو او په وطن کې ورته گزاره سخته شو، نو د سوات او ملکند یخی درې پرې شو دی، د پېښور او تودو وطنونو مخه یې وکړه. په تاوده وطن کې د خپلې سیمې د سردرو ارمان ورغی او ناره یې وکړه چې د ملکند د سر توتی وای، پور ستی وای، تومتی نه وای مینه. آدم خان په پښتو فولکلور کې د بیساری مقام څښتن دی. آدم خان چې د مینې پور ستی وو او پردیسی روح ناقرار کړی وو، خپل غم پر رباب غلطه وو. د به دومره اثرناک رباب ژغاوه چې یو ځل درخانۍ ور باندې آواز کړی وو چې تور آدم توره، چندنۍ رباب دې مه وهه په زوره، او که نه نو درخو در ووته سرتوره. د پښتو موسیقي په روایاتو کې د رباب یوه خاصه نغمه ده چې آدم خانی بولي. زموږ همکار ومان نیازي د افغانستان له یو نامتو رباب ژغوونکي ظریف استاد سره د همدې نغمې او د آدم خان د رباب د هنر په اړه خبرې کړې دي. تاسې لږ وروسته له ظریف استاده هغه نغمه هم اورېدی شئ چې ویل کېږي آدم خان به غږوله او په درخو به یې اور بلاوه.
د دوو مینو آدم خان او درخانۍ نقل مو ښایي اورېدلی وي. دا به مو هم اورېدلی وي چې د آدم د رباب شرنګي ته درخو د ټینګې نه وه، سر توره به راووته او په مین به یې دیدن ولوراوه. خو د نقل تر څنګ په غاړو او لنډیو کې د دوی ناندری او غوږندری هم مشهورې دي. تاسې راځئ لومړی دا سندره واوره. آدم خو د کنجکو سوداګر و خود. ظریف استاد د افغانستان نامتو ربابي وایي چې د درخو تبه نازکه وه، په مازی خبره به یې خاشه اخیسته، مروره بس وه، خو له آدم سره یې د اجران وسه نه وه. د محبوبې په فراق کې به یې په رباب هغه کانې وکړې چې چا نه وي اورېدلی، خپله لیلا به یې سرتوره راویسته. د رباب دغه طرز او شکل چې آدم به د محبوبې په فراق کې غږاوه ربابیانو تروسه پاللی دی. راځئ د لیبه یې له ظریف استاد څخه واو. ظریف استاد، تاسې رباب غږوئ، بیا یوه نغمه د آدم خانی په نامه ده، دې ته ولې آدم خانی نغمه وایي؟
دا آدم خانی پدی نم دی سی آدم خان خپل ربابی و دیر مشهور ربابی و درخانه بس کل در مهرور شو نظر رباب به دست ری غگوله دا با دی آوا پا واجه بانه دیگه و غشت بیتر بیتر به آدم خان تا بغا مهرور بیتر پکلار شو دا مطلب
دا چه کل مهرور با وطا تاویل وی دا بی غگوله
کل بغا بلاسی مهرور شد یو غرن بل غرن دا پناشوا دا در باب او جبه بیرته پیدا کړه د ورځې لاس وری بغاو بای مرور کېده بیا د رباب د دې مش قوال دور
درخانه هم پر رباب مې نه و هم په ادم خان
دا درخانه په ادم خان مې نه پر رباب پټنګ پسې دی زتی عاشقو د پاک عاشقانو صاحب
او د رباب په کوم ټنګ دا مې نه و
پد
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com